بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
ډیرو محترمو اوریدونکو، نننۍ خبرونه د جواد پناهی په آواز د قرآن عظیم الشان د بقرې د مبارکې سورې د یوسلو یو پنځوسم، یوسلو دوه پنځوسم او یوسلو درې پنځوسم آیاتونو په تلاوت او ورپسې په ژباړې سره پیلوو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العلي.
د هغه خدای په نامه چې رحمان او رحیم دی، مونږ تاسو ته په خپله له تاسو څخه یو رسول در ولیږل چې تاسو ته زمونږ آیاتونه واوروي او ستاسې نفسونه د جهل او شرک له پلیتۍ څخه پاک کاندي او تاسو ته د کتاب او حکمت تعلیم درکړي او هغه څه در وخی چې پرې نه پوهیداست. نو تاسې ما یادوي، زب تاسې یادوم، زما شکر کوي او زما د نعمتونو ناشکری ما کوي. ای مؤمنانو، لصبر استقامت او لمانځ څخه مرسته واخلی، او پدې کې شک نشتا چې خدای پاک د صابرانو ملګری دی.
تهران رادیو ډیر خوږو او قدرمنو اوریدونکو، په مازیګرنې خبرونه کې درته هرکلی وایو. ګرانو دوستانو، په دې یو ساعت خبرونه کې زه عبدالماجد دورانی، زما محترمه همکاره میرمن فاطمی او نور ملګري ستاسو په خدمت کې یو. نن د شورو ورځیا چهارشنبه د 1499 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې اتمه، د 1424 هجری قمری کال د جمادی الثانی د میاشتې 14مه، او د 2021 میلادي کال د جنوري 20مه نیټه ده. ګرانو دوستانو، د خبرونې په دوام کې نن هم ډومبه د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه دروړو. ورپسې په افغانستان کې د هدف منو ترورونو له عمله د وژلو د درې چنده زیاتېدو په هکله سیاسي تبصره اورېدې شي. بیا هم تل پاتې وږمې نومې پروګرام اورې. ورپسې هم هنداره پروګرام لرو چې نن په دې پروګرام کې د خاف هرات د ریل لارې د فعالیت د پیلېدو او د هغې د اقتصادي پایلو موضوع جاجو. په دې بحث کې زموږ مېلمانه دي د سیمو د چارو کار پیجان دی ډاکټر علي واحدي صاحب، او د ننګرهار د اتقوا پوهنتون مشر ډاکټر عبداللطیف مل صاحب. د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم ورځپاڼو ته د کتنې برخه اورېدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو ووسې، یو څو شیبې وروسته بیا حاضرېږو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د مازیګر څلور بجې شوینو، غوښ شي د دې مهال خبرونه ته.
په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د اسلامي جمهوریت مولس مشر وایي که اروپا خپل ژمنې پوره کړي موږ هم پوره کوو. ایران بین الافغانی خبری اتری د افغانستان لپاره یوازنی سوله ییزه او پایدار لاله وبلله. طالبانو د امریکا د خزانه وزارت ورستی راپور رد کرد، او د یمن انصار الله غورزنګ وایي امریکا دی په موقته توګه د بندیز د ختمولو پر ځای له عربستانه ملاتړ بند کړي.
اوس هم د خبرونو تفصیل ته وکشه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولس مشر اټمی موافقې ته د ستنېدو شرط د امریکې او اروپا لخوا د ژمنو پوره کېدل وبلل. ولس مشر حسن روحانی نن د خپلې کابینې په غونډه کې دې ټکي ته په اشاره سره چې نن سبا له یو څو هیوادونو پرته د نړۍ ټول هیوادونه له امریکې غواړي چې په اټمی موافقه کې خپلو کړو ژمنو ته ستنه شي، وویل که چیرې هغوی خپلې ژمنې پوره کړي نو ایران به بې له ځنډه د اټمی موافقې په لړ کې خپلو کړو ژمنو ته ورستون شي. هغه هم دا شان دې ټکي ته په اشاره سره چې د ایران خلاف د دښمن اقتصادي جنگ ماتې خوړلې ده څرګنده کړه. موږ نن له بل هر وخت نه ډېر ډاډمن یو چې د دښمن اقتصادي جنگ ناکامه شوی دی او خپلو آخري ورځو ته رسېدلی دی، او په سیمه کې د ایران د تجاري لورو په تعامل کې هم بشپړ بدلون راغلی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولس مشر همداشان د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د 20مې کلیزې په درنښت سره وویل سږ کال هغه کسان نشته چې په تیرو څو کلونو کې غوښتل په ترهګرۍ او اقتصادي جنگ سره دا انقلاب په ګونډو کړي.
د ایران د ملي امنیت د عالي شورا منشي په افغانستان کې د امریکا ستراتیژي د جنگ او وینه بهونې دوام وباله. علي شمخاني تهران ته د طالبانو د راغلي پلاوي د مشر مولا عبدالغني برادر په کتنې کې په سیمه کې د امریکا د شرارت او جنگ جوړونې مخینې ته په اشاره سره څرګنده کړه. امریکا په افغانستان کې سوله او امنیت نه غواړي، بلکې ستراتیژي د افغانستان د مختلفو پرګنو د خلکو د وینې تویول او د جنگ جاري ساتل دي. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا منشي په دغه ملاقات کې وویل امریکا د افغانستان د مختلفو رورو ترمنځ روانو مذاکراتو کې د بندون د رامنځته کولو په موخه د سولې د خبرو اترو ډرامه تعقیبوي. څو هغوی د نامنې او بې ثباتۍ لامل وښیي. شمخانی په دې خبرې سره چې د ایران اسلامي جمهوریت به هیڅکله یو داسې بهیر په رسمیت ونه پیژني چې په جنگ سره په افغانستان کې واکمنۍ ته ورسیږي، په یو بشپړ سوله ییز بهیر کې د افغانستان د برخلیک په ټاکلو کې د ټولو قومونو د ګډونو پر ضرورت ټینګار وکړ. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا منشي همداشان وویل چې د افغانستان په تېره بیا له ایران سره یې په پوله لرونکو ولایتونو کې په امنیت باندې سترګې نشو پټولی. هغه له هر ډول ناامنۍ او د داعش له تحرکاتو سره د مقابلې لپاره د افغانستان له حکومت سره د طالبانو په ملګرتیا باندې ټینګار وکړ. په دغې کتنې کې د طالبانو د پلاوي مشر ملا عبدالغني برادر هم په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو د بهیر په اکله د یو رپورټ په وړاندې کولو او د صلح د موافقې په اجرا کې د ټرمپ لوز ماتونو ته په اشاره سره وویل، موږ په امریکا باندې باور نه لرو او له هر هغه بهیر سره چې جنګیږو چې د امریکا لاس پوڅی وي. هغه همداشان د ایران او افغانستان د ګډو سرحدونو د امنیت په ساتنې باندې په ټینګار سره وویل، د افغانستان په راتلونکي کې باید ټول قومونه او قبیلې ګډون او رول ولري. یاد دی وی چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو سیاسي پلاوی پرون تهران ته راغلی او د ایران د خارجه وزارت د چارواکو لخوا یې هرکلی وشو.
په عین حال کې د ایران د خارجه وزارت ویاند بین الافغانی خبرې اترې د دغه هیواد لپاره یوازنۍ صلح ایزه او پایدار لاره وبلله. وی ویل د ایران دریز د واشنگتن په بدلونونو باندې متکی نه دی. فارس خبری اجانس لیکلی چې سعید خطیب زاده په دې خبرې سره چې ایران د افغانستان د صلح لپاره ډیره پانګونه کړې ده زیاته کړه، هیلمن یو داسې حالات برابر شي چې یو باثباته او له صلح او آرامښت ډک افغانستان ووینو چې ټول افغانستانیان پکې له قوم او مذهب او توکمه په تیرېدو سره د یو بل په څنګ کې ژوند وکړي. خطیب زاده وویل د ایران دریز هیڅ کله په هغه څه چې په واشنگتن کې رامنځته کیږي متکی نه دی پاتې شوی او باوري یو چې بین الافغانی خبرې اترې د افغانستان لپاره یوازنۍ صلح ایزه او پایدار حل لاره ده. هغه څرګنده کړه امریکا له دې پرته هیڅ چاره نه لري چې په سیمه او افغانستان کې کلونو کلونو د حالت او تیرې ختم کړي او د ژمنې مطابق په مسؤولانه وتلو سره لږ تر لږه د سیمې د ولسونو کړاوونه کم کړي.
طالبانو د امریکا د خزانه وزارت ورستی راپور رد کړ. د وسلوالو طالبانو له لورې رسنیو ته په استول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دوی د امریکا د خزانه وزارت هغه راپورونه ردوي چې ګواکې لا هم په افغانستان کې طالبان له القاعده شبکې سره اړیکې لري. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي وروسته له هغې چې په افغانستان کې جګړو زور واخیست په عربي هیوادونو کې هم مهم بدلونونه راغلل، نو د القاعده ډلې غړي چې په افغانستان کې اوسېدل بیرته خپلو هیوادونو ته ستانه شوي دي. په یاد اعلامیه کې ټینګار شوی دی چې اوسمهال د القاعده ډلې هیڅ غړي په افغانستان کې نشته. طالبانو دغه څرګندونې د امریکا د خزانه وزارت د هغه راپورونو په غبرګون کې کړي چې ویلي وو د حقانی شبکې مشرانو د القاعده په مالي مرسته د یوې نوې وسلوالې ډلې پر جوړېدو خبر کړی دی او په خبره یې طالبان لا هم له القاعده سره اړیکه لري او دغه شبکه د پیاوړتیا په حال کې ده.
عزیزانو دا خبرونه له تهران رادیو اوره. د افغانستان د پلازمینې کابل ښار په مرکز کې نن دریمه چودنه رامنځته شوه. دغه چودنه نن ماسپخین د کابل ښار په مرکز کې په انصاری څلور لارې کې شوې ده، خو د احتمالي مرجوب له پخلې تر اوسه کوم کره معلومات نه دي ترلاسه شوي. ویل کېږي چې د چودنې لامل مقناطیسي بم و. دا په کابل ښار کې نن دریمه چودنه ده. په تیرو دوو چودنو کې شپږو افغان پولیسو ته مرګ ژوبلا وختې وه.
په ننګرهار کې د داعش ترهګری ډلې د جلب او جذب د مسؤول په شمول نولس غړي نیول شوي دي چې په دې اکله زموږ خبریال راپورت ورکوي.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې د داعش ډلې د جلب او جذب د مسول په ګډون 19 تنه شکمن کسان ونیول شول. د ننګرهار د والی ویاندوی له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د ملي امنیت ادارې ځانګړو ځواکونو تېره شپه په یو ځانګړي اقدام کې د تسل عزیز په نوم د داعش ډلې لوري د جلال آباد ښار لپاره د جلب او جذب مسول چې د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ اوسېدونکي د جلال آباد ښار په دویمه ناحیه کې ونیوه. په خبر پاڼه کې راغلي چې نیول شوي تن په خپلو کړنو اعتراف کړی او د نورو معلوماتو ترلاسه کولو په موخه تر توقیف او پوښتنو ګربېګنو لاندې دی. همدارنګه د ننګرهار امنیه قوماندانۍ ویان فرید خان وایي پولیسو په تیرو 24 ساعتونو کې د بېلابېلو جرمونو ترسره کوونکي 18 تنه د جلال آباد ښار او خوش سیمو څخه نیولي دي. د امنیه قوماندانۍ د ویان پروانه په نیول شوو کې د نشه یي توکو قاچاق وړونکي قاتلین انسان تختونکي او وسلوال غله شامل دي. فرید خان وویل د نیول شوو کسانو څخه زیات اندازه نشه یي توکي وسلې مهمات او نور پوځي تجهیزات هم ترلاسه شوي دي. د نوموړي په وینا د نیول شوو کسانو دوسی اړوندو عدلي او قضایي ادارو ته د نورو قانوني کړنو په موخه سپارل شوي دي. دا کسان داسې مهال نیول کیږي چې په دې وروستیو کې په جلال آباد ښار او خوش سیمو کې د جنایي جرمونو کچه خورا لوړه شوې ده. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
هم له ننګرهار زموږ دغه خبریال په یو بل خبر کې وایي چې یوې امنیتي سرچینې چې د نوم د نصر غندولو غوښتنه کړې ده د دې خبر په تایید سربېره وویل د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ د چینګې په سیمه کې د سرحدي پولیسو پر یو ټانک د سړک غاړې ماین چاودنه شوې چې پکې 15 سرحدي پولیس وژل شوي او 2 نور ژوبل شوي دي. دغه امنیتي سرچینې په وینا په وژل شوو کې د یادی ولسوالۍ لپاره د سرحدي پولیسو د ټولي کمانډان چې تازه پر دنده ګمارل شوی وو هم شامل دي.
د افغانستان اسعار زیرمې زیاتې شوې دي. د افغانستان د بهرنیو اسعارو خالص ذخیرې له 5,940,000,000 او 4,640,000 ډالرو څخه 8,180,000,000 او 2,640,000 ډالرو ته رسیدلی دي. د افغانستان بانک د بانکي څارنې د برخې مشر نثار احمد یوسفزی د دې خبرې په اعلانولو سره وویل د افغانستان بانک د شاخص د قیمت د ثبات په موخه د 1,999 مالي کال له پیل څخه تقریبا 2.09 میلیارد ډالر د بولۍ یا مزایدې د پروسې له لارې پلورل شوي دي. د افغانستان دغه بانکي چارواکي زیاته کړې ده چې د روان 99 مالي کال له پیل څخه د امریکایي ډالر په وړاندې د افغاني پیسو د مبادله نرخ 1.8% زیات شوی دی.
امر الله صالح وای په کابل کې دریو نیول شو تر هغه غوښتل چې د امریکای د سفارت یو ژباړون کې ووجني. د افغانستان د ولسمشر لومبي مرستیال امر الله صالح د دې خبر په اعلانولو سره زیاته کړې چې دغه کس غوښتل د نجیب په نامه د امریکای د سفارت یو مترجم د کابل هوایي ډګر په لور د تلو په وخت ووجني. صالح همداشان وویل چې نیولو ترهګرو په غزنی ولایت کې د ترهګرو عملیاتو او قتل کولو روزنه ترلاسه کړې ده. دغه درې تنه ترهګر دوه ورځې مخکې د کابل ښار په څلورمه ناحیه کې نیول شوي دي.
د یمن د انصار الله د عالی سیاسي شورا غړي د امریکا له نوي حکومت وغوښتل چې دغه غورځنګ خلاف د بندیزونو د لنډمهاله معافیت د اعلانولو په ځای دی له سعودي عربستان او عربي ائتلاف څخه د امریکا پوځي ملاتړ ختم کړي. محمد علي الحوسی په خپل ټویټر ولیکل امریکا ته پکار دی چې د عربستان په مشرۍ سعودي ائتلاف ته د وسلو او جنگي الوتکو ورلېژل او ورڅخه په ملاتړ باندې بندیز ولګوي. هغه ټینګار وکړ چې د امریکا د خزانه وزارت پانګه په حقیقت کې د یمن خلاف د امریکایي سعودي او اماراتي ائتلاف بیا د ترهګرو اقداماتو او د ښځو او ماشومانو وژله لوګه او ویرانې ده.
او د هندوستان پلازمینه نوې ډیلی د تیرې ورځې له شخړو وروسته په تیارسي حالت کې راغلی دی. ډیلی ته ننوتونکي لارې په شدت سره کنټرول کیږي او د لال قلعه او انډیا ګیټ په شمول د پلازمینې مهمو مرکزونو ته تلونکي لارې بندې کړی شوي دي. دغه رپورټ له مخې په بندو شوو لارو باندې خلک یوازې پیاده تک کوي شي او په نوې ډیلی کې د امنیتي ځواکونو شمیر زیات کړی شوی دی. د هندوستان د کرهڼې د اتحادیې ځینو مشرانو پرونې ورځ د بزګرانو د بدنامه کولو لپاره یوه دسیسه وبلله او د عمومي اموالو خرابونکي له معترضو کروندګرو نه غیر کسان بللي دي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ۔
رانو قدر منو دوستانو، زمنگ نن سیاسی تبصرہ پا افغانستان کے دا هدف منو ٹیرورونو لا عمل دا مرگ جوبلو دا درے چند کے دا پا حق لدا۔ د افغانستان د بشری حقوقو کمیشن په دغه هیواد کې د هدف مندو ټیرورونو له عمله د مرګ ژوبلو د زیاتېدو خبر ورکړی دی۔ دغه کمیشن نن خپل کلنی رپورټ خپور کړ۔ په دغه رپورټ کې په افغانستان کې په تیر یو کال کې ملکی مرګ ژوبل ته پاملرنه شوې ده۔ د افغانستان د بشری حقوقو کمیشن په دغه رپورټ کې ویلي، په 2000 میلادي کال کې د هدف مندو ټیرورونو شمیر د تیر کال په پرتله درې چنده زیات شوی۔ د یادو هدف منو بریدونو له عمله لږ تر لږه 1000 تنه وژل شوي او تر 1102 تنو زیات ژوبل شوي دي۔ د دغه رپورټ له مخې په تیر میلادي کال کې ټول ټال 2958 تنه ملکی وګړي وژل شوي او تر 5502 تنو زیات ملکی وګړي ژوبل شوي وو۔ په 2019 میلادي کال کې د ملکی وګړو د مرجوب لشمیره 2912 کسان او د زخمیانو شمیره 2955 تنو ته رسیدلې وه۔ د افغانستان د بشری حقوقو د کمیشن له رپورت سره سم په تیر میلادي کال کې په دغه هیواد کې 1515 ماشومان وژل شوي او 1450 تنه ماشومان هم زخمیان شوي دي۔ په 2000 میلادي کال کې هم 313 تنه ښځې وژل شوي او د ژوبل شوو ښځو شمیر هم 1510 تنو ته رسیدلی دی۔ د افغانستان د بشری حقوقو کمیشن زیاته کړې، ځمکنین خطې، هوایی بریدونه، د چسپکی او د سړک د غاړې ماینونه، هدف من ټیرورونه، توغندیز بریدونه او ځان مرګي بریدونه د ملکی وګړو د مرګ ژوبلو تر ټولو لوی عوامل بلل شوي دي۔ دغه کمیشن څرګنده کړې چې طالبان، داعش، د افغانستان دولت او په تیره بیا بهرني ځواکونه د ملکی وګړو د مرګ ژوبلو لاملین بلل کیږي۔ همدارنګه د دغه رپورت مطابق په افغانستان کې په تیر یو کال کې د رسنیو د کارمندانو په وړاندې 1 تاوتریخجنې پیښې رامنځته شوې چې په ترڅ کې 11 خبریالان وژل شوي او 12 نور ژوبل شوي دي۔ د افغانستان د بشري حقوقو د کمیشن دې ته په اشاره سره چې تیر کال په دغه هیواد کې 4000 کورنۍ د جګړو له امله بې ځایه شوي، په تیرو 12 کلونو کې کابو 100,000 تنه ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وخته چې زیات شمیر یې ښځې او ماشومان دي۔ د افغانستان د بشری حقوقو کمیشن په دغه هیواد کې د اندېښنې په خودلو سره یو ځل بیا د تاوتریخوالو په بندېدا، د اوربند په ټینګښت او د عادلانه صلحې په قائمېدو ټینګار وکړ۔ دغه کمیشن د جګړې د ښکېلو لورو څخه وغوښتل چې د بشری حقوقو نړیوالو بشری حقوقو ته درناوی وکړي او د خپلو تیروتنو په وړاندې مسؤل ووسی۔ دا په داسې حال کې دي چې د امریکا او طالبانو د تش په نامه صلحې موافقې د لاسلیک کېدو وروسته په تیر یو کال کې پر افغان امنیتي ځواکونو باندې د طالبانو بریدونو زور اخیسته او له بلې خوا بیا طالبان اوربند او یا حتی اور کم ته نه دي چمتو شوي چې دا ټول په افغانستان کې د امریکې د ماتې خوړلي او استعماري سیاستونو پایلې بلل کیږي۔ د تهران رادیو ډیر خوږو او قدر منو اوریدونکو، په دې هیله چې تر دې دمه مو زموږ خپرونه د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي، عزیزانو خپرونې ته له دوام ورکولو مخکې یادونه کوو چې parstoday.com/ps زموږ د ویبسایټ ایډرس دی او له دې نه علاوه زموږ د ایمیل یا برېښنالیک پته ده pashto99@yahoo.com۔ نو د خپرونې په دوام کې درته تلپاتې وږمې نومې پروګرام در اورو او ورپسې هنداره اوري، بیا هم په پای کې ورسپانو ته د کتنې برخه لرو، نو تر پای را سره ملو اوسئ۔
تلپاتې وږمې
د تهران د پښتو خبرونه خوښو مينوالو په دې شیبو کې ز فاطمی د تلپات خوشبوئی نوم لړۍ ل نننی ات د ش مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویم. په دغه لړۍ کې د مختلفو دینی او معرفي مطلبونو او موضوعګانو په باب د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د وینا او غورچان وړاندې کیږي. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي. قدرمن اوریدونکو د دغه لړۍ په تدیرشم مطلب کې د قرآنی غونډو د زیاتېدا د ټولګې په باب د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د خبرو غورچان ستاسو خدمت ته وړاندې کیږي. دوی د دغه شان غونډو د ترسره کېدا د زیاتولو سپارښتنه کوي او د قرآن د لغتونو یا ټکو محتوا او مضمون او د آیتونو د مناسب لهجې ساتلو ته د قاریانو د توجه د ضرورت خبره کوي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په خپل یوې وینا کې فرمایي، قرآني غونډې زیات کړئ، هر څومره د قرآن تعلیم او تعلم زیات کړئ شي، د قرآن معنا، د قرآن مفاهیم ژوندۍ کوي. دا زه خپلو خواږه قاریانو ته او تلاوت کوونکو ته چې اوس له نیکمرغه ځینې قاریانې لولي، نو دغه بهیر په ډیر دقت سره رعایتوي. نو زه به عرض وکړم چې د لوستلو په کیفیت کې د قرآني آیتونو مفهومونه لا زیات مجسم کړئ، ام هغه شان لکه چې یو ویناوال او خواږه ژبه لرونکی مثلا یو شعر لولي، کلمه داسې ادا کوي چې د هغه کلام درست معناګانې د اوریدونکي لپاره ژوندې کیږي. د هغه خواږه ژبه لرونکي په څیر چې نن یې تلاوت وکړ، کله چې مجري خوږې خبرې کوي، ښه شعر لولي، ښه ټکي ادا کوي، کلمه په خپل مناسب لهجې سره ادا کوي. هر هغه څه او معنا چې په دغه کلمې کې موجود دي، درست معناګانې اوریدونکو ته سپاري او اوریدونکي یې په خوند اخیستو سره ترلاسه کوي او په زړه یې لیکي. د قرآن تلاوت باید داسې وي، هر هغه څه چې په دغه کلمې کې مضمون شته، په لوړ غږ سره یې او په خوند او کرارې لهجې سره یې او د غږ په زیاتولو او کمولو انګازه او د لوستلو د سټایل او انداز په بدلولو سره باید خپل مطلب مخاطب ته وړاندې کړي. البته د هغو کسانو لپاره چې د قرآن په معنا پوهیږي، نو پر دې اساس د قرآن ژبه باید زده شي. هر څومره ممکنه وي د قرآن له ژبې سره لا زیاته مینه وشي. هغه کسان چې له قرآن سره اونس او مینه لري او په هغو کې ډیرو عربي ژمه هم نه ده لوستلې، خو قرآن په دقت سره تلاوت کوي، په معنای پوهیږي، موږ ډیر لیدلی دي. هغه کسان چې د عربي ژبې کلاس او درس او پروګرام هم نه وي لیدلی، خو بیا هم له قرآن لوستلو سره مینه او اونس پیدا کړی او تکرار یې کړی دی. د قرآن آیتونه یې په ډیر خوند سره لوستلی دي. البته کله چې قرآن پرانیزي او یو آیت لولي، نو په معنا یې پوهیږي، په ډیر مینې او اون سره انسان د آیت په معنا پوهیدلی شي. باید له قرآن کریم سره د زموږ ارتباط نور هم زیات شي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه نننۍ مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي او زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم.
نوول عالم تا سړی نه شو ویلای چې اوس دوی غلی دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي.
هم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی.
یا مسلمان بس څنګه بل مسلمان مړ.
کله چې په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې کیږي.
موږ په صراحت سره دا وایو چې موږ څه کوم لارې غره روانه کړې ده د خارجانو په مقابل کې د شغلګرانو په مقابل
کې خو پیګای چې موږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا درنو محترم اوریدونکو زموږ نیکه پرزوینه او منی عزیزانو د هندارې له تحلیلي پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو پدې هیله چې تر دې دمو مو زموږ خبرونه خوښ شي وي. عزیزانو لکه څنګه چې تاسو پته ده سمو د مخ کې د ایران او افغانستان ترمنځ د هرات خاپر لارا چالو شو او کار ورزنه پیل شو. راپورونه وایي چې د دغه لارې با په راتلونکو میاشتو کې د سپرلیو تګ راتګ هم پیل شي او داسې ویل کیږي چې د تهران او کابل د موافقې په اساس ټاکل شوی ده چې لا فنی او تخنیکی جاجوونو ورسته لومړی مسافري ریل ګاډي پر اتلونکو میاشتو کې خپل کار پیل کړي. دغه ریل ګاډي به یو زر او یو سل یعنی یو لسو کسان وړلی شي او پر دې سربیره مالګاډي به هم په دغه ریل لاره تیریږي را تیریږي. او فی الحال دا چې د دې کرایه به څومره وي او په کومو ورځو به دا تګ راتګ کیږي په دغو مسایلو باندې د دواړو لورو د مقاماتو لخوا خبرې اترې روانې دي. د هرات او خاف ریل لاره د لویدیز او ختیس ترمنځ د نړیوال ریلی کوریډور یو برخه ده چې په دې سره به دغه لاره هم تکمیل شي. موږ باندې په هندار پروګرام کې په دې موضوع د افغانستان د دوو شخصیتونو د ننګرهار د تقوا پوهنتون د مشر او د چارو د کارپوه ډاکټر صاحب عبداللطیف مل او په تهران کې میشته د افغانستان او سیمې د مسایلو د کارپوه ډاکټر صاحب علي واحدی نظرونه راواخلو او لدوی به دا وپوښتو چې دغه ریل لاره د افغانستان او ایران لپاره څه ګټې لري او د دواړو هیوادونو د اړیکو په پراختیا کې څه رول لوبولی شي. لمونږ سره اوسې یو لنډه شانده ماخلو او بیا را ګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. خپل بحث د ډاکټر صاحب عبداللطیف مل په خبرو سره پیلوو چې د ننګرهار د التقوا پوهنتون مشر او د چارو کار پوه دی. ډاکټر صاحب تاسو راته وایي چې دغه ریل لاره چې سمو د مخ کې افتتاح شوې ده او په راتلونکو میاشت کې د مسافرانو د تګ راتګ ریل ګاډي هم پرې پیل کیږي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا او د تګ راتګ په اسانتیاو کې څومره رول لوبولی شي؟
ډیره زیاته مننه. زه ستاسو اوریدونکو ته سلام او درناوی وړاندې کوم. منگ پویگو چه افغانستان او ایران دو تاریخی گواندی هیوادونه دی او دوی ده تاریخ پا اگدو که اوام ده اوز هم بیر زید مشترکات لری، پا نژادی لحاظ، پا مذهبی لحاظ، پا سیاسی لحاظ، پا تاریخی لحاظ بیر زید مشترکات لری. تو ده ایران سرزمنگ علیکی او خاصتا تجارتی علیکی بیر زید مهم دی. زه په تاسو به وویم چې کله کله د افغانستان کې سیاستونه داسې شوي دي چې هغه د اړیکې زیانمن کړي دي، خو په کول کې راغنده دوه طرفه ګټو باندې ولاړ اړیکې دا د دواړو هیوادونو لپاره تاریخي ارزښت لري او خورا مهم دي. تر کومه چې تاسو د ریل په اړه یادونه وکړه، په دې په وسیله باندې تا هم تجارت پرمختګ کولی شي، د تجارت ترڅنګ د خلکو راشه داشه او سره زیاتیږي. کله چې تجارت او خلکو راشه داشه زیاتیږي، د بل سره کلتوري تبادله رامنځته کیږي، یو بل د درک کوي یو بل پیژني یو بل د دوه ملتونو چې تاریخي ورونه ملتونه دي د دې په منځ کې ګڼ مشترکات رامنځته کیږي او دا مشترکات وده کوي چې د دې په نتیجه کې هم اقتصاد وده کوي تجارت وده کوي هم سیاسي روابط زیاتېږي کلتوري روابط زیاتېږي او د بل په اړه څومره چې زه د ایران نه معلومات لرم ایران موږ ته ډېر زیات نږدې هیواد دی په سیمه کې او ورسره چې بل ښېګړه چې دا د ایران د ټولو توکو هغه خوراکي توکي دي که نور توکي دي هغه خورا با اهمیت دي کوالیټي ښه ده یعنې با کیفیت دي
د ډاکټر صاحب عبداللطیف مل ډیره ډیره مننه کوو. همدا پوښتنه به د ډاکټر صاحب علی واحدی نه وکړو. ډاکټر صاحب تاسو چې په تهران کې میشته او د افغانستان په مسایلو لنیزدې نظر لرې، دا راته ووایه چې دغه ریل لارا چې د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ چالو شوې ده، دا به د دواړو هیوادونو په اړیکو څه اغیزه وشیندي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بلې، او دغه تاسو ویل یو میاشت مخې دا کار پیل شو دی چې د ایران او د افغانستان ترمنځ، یعنې د ایران او د ایران د خاف ترمنځ ریل ګاډۍ تګ راتګ شروع شوی دی، چې دغه کار چې د ایران لخوا هغه بودیجه هم د دوی لخوا مثلا تامین شوی دی او دغه کار یې کړی زیاده افغانستان پر اقتصادي مسلې باندې خورا مثبت رول لري او ډېر ستونزې کړي دي. دا چې مثلا پخوا مسافرینو د غیر قانوني له لارې یا دغه د هوایي لارې ته ممکن نه وو دغه ریل ګاډۍ تر هغه وخت چې پرانستل شو او فعال شو، دا په ډېر لوړ ظرفیت سره کولی شي مسافرین د ایران او د افغانستان ترمنځ منتقل کی. زه چې فکر کوم د دغه ظرفیت، یعنی ارز دغه قطار د 1000 مسافرینو د منتقلولو ظرفیت لري، خو نو دا د افغانستان د پاره یو خورا مهمه مسله ده. خو د ځکه چې افغانان راتګ په ایران کې په خوا د ستونزو سره مخامخ وو، دغه لیر ګاډۍ چې فعاله شوې دي د مسافرینو هم د امنیت له لحاظه هم د اقتصادي له لحاظه یو خورا مهم رول لري د افغانستان لپاره، او دا یوه لویه مرسته وه چې جمهوري اسلامي ایران او افغانستان ته وکړل چې دا ستونزې د افغانستان لپاره عرصه بدله سربېره پر دې چې د مسافرینو په انتقالولو کې خورا مهم رول لري. د تجارتي توکو په انتقالولو کې هم خورا سر رول لوبولی شي او د افغانستان په اقتصادي اړه کې یو خورا مهمه مرسته وه چې جمهوري اسلامي ایران د افغانستان سره اجرا کړي.
ډیره مننه کوو د ډاکټر صاحب علي واحدي. یو لنډه شان د ماخلو بیا راګرځو خپل بحث ته. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. parstoday.com/ps زموږ د سایټ درک دی او ریډیو پښتو تهران زموږ د فیسبوک پاڼه ده چې زموږ پروګرامونه پکې تعقیبولی شي. عزیزانو، لکه څنګه چې تاسو پته ده افغانستان په وچه کې یو پروت هیواد دی چې ګرم اوبو ته لاره نه لري. کارپوهان وایي چې دغه ریل لاره به د افغانستان د مالونو، تولیداتو، معادنو او نورو سیزونو په صادراتو کې هم ډیره مرسته وکړي او افغانستان به نړیوالو بازارونو ته په اسانتیا سره لاره پیدا کړي. په همدې اړه به د ډاکټر صاحب عبداللطیف مل نظر وورو.
دغه ریل پټری د افغانستان لپاره او د ایران دواړو هیوادونو لپاره ډیر زیات حیاتي ارزښت لري او د تجارت په وده کې چې تجارتي وده په نهایت کې د اقتصادي وده سره ډیر زیات کومک کوي خورا مهم رول لرلی شي. افغانستان ځنې محصولات کېدای شي ایران ته کول شي، ایران ته ډېر په اسانۍ باندې ورسي. او د ایران محصولات چې ما مخکې یادونه وکړه چې د یوې خوانه کیفیت ډېر ښه دی د نورو هیوادونو د توکو په اړه، او د بلې خوانه قیمت ډېر ښه دی، نو افغانستان لپاره هم ډېر زیات مهم دی او ایران لپاره هم متقابلا په افغانستان کې د ایران مارکیټ او بازار لا پیاوړی کولی شي.
دا ډاکټر صاحب عبداللطیف مل ډیر مننه او له هغوی په خدای پامانه سره. ډاکټر صاحب علی واحدی تاسو راته وایي دغه چې کومه ریل لار ده او د مسافرانو پر وړلو سربیره په دې باندې به مالګاډي هم زی او کولی شي چې د افغانستان تولیدات نور هیوادونو ته منتقل کی. تاسو ته پته ده چې افغانستان په وچه کې پروت هیواد دی او لزنو هیوادونو سره ستونزې هم لري او په بندرونو کې د افغانانو مالونه پراته او خرابېږي. دا څه ویل کیږي چې په دې لارې سره به د افغانستان د صادراتو لپاره هم لار هواره شي. تاسو سوای
بلوده شتاسو ولې متاسفانه افغانستان چې دی په وچه مګ سعودي او سمندري لار نه لري او د تجارتي د توګو د منتقل صادرات او واردات لپاره لستونز سره مخامخ وو، خصوصا په خوا چې دغه د خاف او د ایرات ترمنځ دغه لګاډي فعال شوې نو د افغانستان مجبور وو چې خپل هغه تجارتي او ترانزیتي مسایل د پاکستان د کراچي د بندر د خوا اجرا کېدل. نو په ځینو مسائل سیاسی مسائل کې هغه ستونزې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارې بدیدل او د افغانستان سوداګرو او تجارانو همیشه د دغو ستونزو سره مخامخ وو. الحمدلله هغه وخت چې دغه لارې پرانستل شوې دي دا هغه ستونزې لري شوې دي او د افغانستان د په تجارتي او ترانزیتي مسائل کې ډېر وګورې دي او د تجارانو د لپاره او د سوداګرانو د لپاره د دوی د مالونو او د تجارتي وسایلو د انتقالولو لپاره خورا یو مهم رول لوبولی، ځکه چې د ایران د لدار څخه کولی سي افغانستان د تجارتي لارې څخه مثلا د چابهار د بندر حتی څو معمولي او څو وسایل د غنم ځینې وسایل د هندوستان څخه د چابهار له لارې د دغه بندر څخه افغانستان ته لیږول شوي دي. نو دا سې معلومیږي چې دغه سربیره پر دې چې د مسافرینو د انتقالولو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړې دي د تجارتي او ترانزیتي د صادراتو او وارداتو او د او د تجارتي وسایلو د انتقالولو کې هم خورا یو مهم رول د افغانستان لپاره رامنځته کړی دی او ډېر اسانتیاوې رامنځته کړی دي. نو داسې معلومیږي چې دغه مسله د افغانستان په اقتصاد کې یو خورا مهمه مسله ده چې ایران دغه زمینه رامنځته کړې دي. نو دا مسله داسې معلومیږي چې دا لاره ته ډېر اهمیت لري، خصوصا د افغانستان مسلمانو هم په دغه اړه د ایران د مسلمانو څخه درناوی کړی دی او دغه مسلې څخه خپل رضایت اعلان کړی.
درنو محترم اوریدونکو د تهران ریډیو لا هنداره پروګرام مو د ایران د هرات خاف ریلارې په موضوع د دوو شخصیتونو ډاکټر سیف عبداللطیف مل او ډاکټر سیف علی واحدی نظرونه اوریدل، په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي.
وڅپانو ته کتنه
ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکه هیلې ومني. عزیزانو لننی ورسپانو سره ز فاطمی
او زیب شاهین
ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. له هر څه مخکې به د تهران چاپ زینو ورسپانو زینو مهم خبرونو ته ستاسو پام را اړوو.
پسر کې هم جمهوری اسلامی ورځپاڼه راخلو چې ماسکو ته د ایران د خارجه وزیر محمد جواد ظریف سفر او د روسیې له خارجه وزیر سرګی لاوروف سره د وروستي ګډ کانفرنس په حواله سره لیکلی دي. د ایران د اسلامی جمهوریت خارجه وزیر د دې خبرې په کولو سره چې تهران د واشنگټن په پوټه جامع نړیوال ایټمی موافقې ته پابند پاتې شوی وویل د امریکې نوی حکومت تر دې دمه تشې خبرې کړي او له خپلې خوا یې هیڅ ډول عملي ګام نه دی پورته کړی. هغه وویل که امریکایان خپل بندیزونه او د ایران او دنیا په اقتصادي تعلقاتو کې لاسوهنې ختم کړي او ایران کومه نتیجه وویني نو په داسې وخت کې به ایران هم خپلو درستو ژمنو ته بیرته وګرځي. جواد ظریف په دوام کې د دې خبرې په کولو سره چې د ایران او روسیې تعلقات دوستانه دي زیاته کړه. د دغو تعلقاتو عمر د امریکې له تاریخه لا زیات دی. ورسپانې همدارنګ د ایران د خارجه وزارت د ویان په نقل سره ولیکل د افغانستان صلح د ټولو ډلو د کردار په ادا کولو سره ممکنه ده. د ورسپانې د لیکنې له مخې د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون ناوخته په یو لړ څرګندونو کې تهران ته د طالب ډلې د لوړ رتبه پلاوي د سفر مقصد په افغانستان کې د سولې د بهیر په باب خبرې اترې بللې او ویلې دي. باثبات افغانستان او په دغه هیواد کې د سولې او آرامښت پوره کېدل د ایران د اسلامي جمهوریت یوه ژوره او جدي غوښتنه ده. د ملا عبدالغنی برادر په مشره د طالبانو ډلې سیاسي پلاوی پرون سحر تهران ته راغلی چې د ایران د خارجه وزارت مسؤولانو یې هرکلی وکړ.
دوستانو دا هم د تهران چاپ رسالت ورسپانه دی چې د اسلامي جمهوریت د پوز د لوی درسیس جنرال عبدالرحیم موسوی له قوله لیکي اقتدار نهانویه می ستر مانوره د ایران عملیاتی مهارتونه ننداره ته وړاندې کړل. د ورسپانې د خبر له مخې هغه پرون د نهانویه اقتدار نومې پوځي مشقونو د ترسره کېدو په باب چې د جنوري په 19 او 20 نیټه د مکران په سوایلو کې ترسره شول وویل د دغو پوځي مشقونو یو مهم مقصد د مانوره سیمې ته د هیواد له مختلفو سیمو د ځواک چټکه ځای پر ځای کول وو چې د هوایي ځواک په مرستې سره په بریالیتوب سره ترسره شوي دي.
د تهران چاپ یوې بلې اطلاعات نومې ورځپاڼې د روسیې د خارجه وزیر له قوله ولیکل د فلسطین هوارې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا پریکړې لیکونو په بنیاد پکار دی. د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف بیګا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د فلسطین په موضوع سره ترسره شوه وویل د فلسطین موضوع هماغه شان د لویدیځ ایشیا او شمالي افریقا په ټولو موضوعاتو زیات اثرات کړي دي. د روسیې خارجه وزیر زیات تکړه د لویدیځ ایشیا د سولې د بهیر د دوام لپاره لومبنی ګام پکار دی د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په پریکړې لیکونو بیا تاکید وشي. لاوروف تاکید وکړ د فلسطین موضوع د لا خوش په ورځو په هیلي سره نشي څنګه تکې دي.
قدرمن اوریدونکو اوس به د پاکستان زینو ورسپانو ته یو کتنه وکړو چې په سر کې جنگ ورسپانو ته لاس کوو. د ورسپانې په خپل لومړي مخ کې په ش سورخی کې لیکي د هند جمهوریت د ورځې په موقع د دغه هیواد په لال قلعه باندې سکانو خپل بیرغ ورپاوه. د خبر له مخې په دغه ورځ د هند په زرګونو کاروندګرو نوي ډیلی ته د ټیکټرونو په ور دننه کولو سره د خپل حکومت پر خلاف سخت احتجاج وکړ. دغه موقع د پولیسو او احتجاج کوونکو ترمنځ د نښتو په نتیجه کې یو کس ووژل شو او په لسګونو نور ژوبل شول. د ورسپانې د خبر له مخې د هیت تر کنټرول لاندې کشمیر کې هم په دغه موقع عامه هرټال وو. ټول دکانونه او کاربارونه بند وو. همدارنګه د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر او د پاکستان په نورو سیمو کې هم کشمیریانو احتجاجي مظاهره وکړه.
د اسلام آباد چاپ دنیا ورځپاڼې بیا ولیکل د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د دغه هیواد پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري او د جمعیت علما اسلام او حزب اختلاف مشر مولانا فضل الرحمن د عمران خان د حکومت په خلاف په خپلو کې سره رابطې ټینګې کړې او په تیره بیا په پارلمان کې په عمران خان باندې د عدم اعتماد راوړلو باندې خبرې اترې او بحث او مباحثه وکړه. د دغه خبر له مخې مولانا فضل الرحمن د عدم اعتماد له عملي کېدو څخه نا امیدي څرګند کړه. ورځپاڼې په یو بل خبر کې ولیکل د سعودي پایتخت ریاض سختو چودنو ولړزوه. د خبر له مخې د دغه خار په هوایي ډګر کې د الوتنو په الوتلو بندیز ولګید او امنیتي ځواکونه د تیارسۍ په حال کې راغلل. دنیا ورځپاڼې همدارنګ د برطانوي رسنیو له قوله ولیکل په دغه هیواد کې د کورونا بیمارۍ په زیاتېدو ده او له امله د مړو شمیر له 1,00,000 نه واوړېد. په امریکا کې هم د مړو شمیر له 2,20,000 نه زیات شوی دی او په انډونیشیا کې هم تر 2,00,000 پورې خلک په کورونا وایرسو اخته شوي دي.
قدرمنو دوستانو، اوس به د کابل چاپ ورځپاڼې را اخلو چې په سر کې 8 ورځپاڼې دي. د افغانستان د سولې د خبرو اترو په ناکامیابۍ د اندېښنې په څرګندولو سره 8 ولیکل، په داسې حال کې چې د سولې دوهم پړاو مذاکراتو له پیل څخه 40 ورځې تیریږي، خو د دولت او طالبانو د مرکچیانو ترمنځ خبرې اترې نه دي پیل شوي. مسیر ورځپاڼې بیا د افغانستان د سولې په خبرو کې د ځنډ راتلو وجه په دې باب د امریکا ارزونه بیان کړې او لیکلي دي چې خلیلزاد د خپل ماموریت د دوام لپاره کومه واضحه تګلاره نه ده ترلاسه کړې، نو ځکه په دوحه کې د سولې خبرې هم په ټپه ولاړې دي. وړاندې راغلی دی اوس چې ټاکل شوې په 3 کې دا هوکړه بیا وارزول شي، نو 3 به نور هم همدا سوړ حالت وي. لیکوال دا ټینګار کوي چې په کار د دواړه اړخونه د سولې لپاره واقعي هڅې وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د افغانستان او امریکا په اړیکو کې د نوي باب پرانستل کېدو خبره کړې او لیکي چې په دې برخه کې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن ادارې افغانستان ته ډاډ ورکړی او د دغو اړیکو د نوي باب د پرانستلو لپاره جامع طرح جوړه شوې ده. په لیکنه کې راغلي چې د سولې د تړون یوه ژمنه هم نه ده عملي شوي او طالبانو بریدونو او هدفي وژنو ته دوام ورکړی چې په کور دننه او په نړیواله کچه اندېښنې راولارې کړې دي. د لیکوال په وینا دا ځل به د ترهګرۍ پر مرکزونو نړیواله مبارزه سخت تمرکز وکړي، ځکه دا پدیده د افغانستان سوله ګواښي چې ورسره سیمه او نړۍ هم له خطر سره مخامخ ده. ورځپاڼې لیکي چې له دې ټولو سره سره مهمه دا ده چې باید د سولې لپاره هڅې ژر پایله ورکړي، ځکه په خبره یې واک ته د رسېدو یوازنۍ لاره سیاست او د ولس باور ترلاسه کول دي. قدرمنو اوریدونکو، ویسا ورځپاڼې بیا په یوه لیکنه کې داسې لیکي: د افغانستان ولسي جرګې ویلي دي د افغانستان تر ټولو ارزښتناکه خزانه د چورتالان او قاچاق له ګواښ سره مخ ده. د ورځپاڼې د لیکنې له مخې ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني او ځینو نورو وکیلانو نن د عمومي غونډې په مهال پر دې اندېښنه څرګنده کړې ده چې د افغانستان د پولي واحد افغاني او ملاتړي خزانه د طلا تپې سره زر د لوټ تالان او بهر ته د قاچاق لګواښ سره مخ ده. رحماني ویلي د باختر خزانه د نړۍ 14 هیوادونو په 24 موزیمونو کې نندارې ته وړاندې شوې ده. له 314 میلیونه افغانۍ عاید یې هم ترلاسه کړی، خو اوس دغه ملي خزانه له 314 میلیونه افغانیو سره بیرته هیواد ته رالېږل شوي، د هغه په وینا چې خوندي نه بلل کېږي. د یادونې وړ ده چې یاده خزانه د شبورغان ښار شمال لوري ته د طلا تپې په سیمه کې پیدا شوې وه چې د کوشانیانو په دوره پورې اړوند ده.
د تهران ریډیو قدرمنو دوستانو ورسپانو ته کتنې نننې پروگرام په همدې ځای ختميږي. سبب بیا په دې یو پروگرام سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تر هغه وخت خادو آباد اوسئ.
د خدای په امان.
د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زموږ د یو سات خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندې خبرونه د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه سیاسي تبصرې مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلې او لوستلی شئ چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان.